سلام ستړي مشه وخت د مازیګر څلور بجې شوې صفی الله سانګ زایم د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته مخ راغلاست وایم وړاندې اوري د ختیز ولایت لغمان د امنیتی وضعیت په اړه لا هم اندېښنې پر خپل ځای دي.
جنگ اوس هم د سرڅنډو کې ده او پلیسي تلفات او افسر چې شته
دي. روغتیا وزارت وایي او یا فیصد افغان نجونې د میاشتني عادت په وخت روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په کندهار کې د هغو ماشومانو شمیر زیات شوی چې د وینې د کمښت له یو ډول ناروغي تلسیمیا کړیږي. زین بن زیدان د مشهور اسپانیایي فوټبال لوبډلې رئال مادرید له روزنګري لاس واخیست. تر هر څه مخکې خبرونه له فریبا ظاهر اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې د لغمان روغتیایي مسؤلین وایي په دې ولایت کې د تیرې شاوخوا یوې اونۍ جګړو له کبله لږ تر لږه سل ټپیان او شپږ مړي روغتونونو ته وړل شوي دي. افغان چارواکو د کورونا وبا د خورېدو د مخنیوي په هدف د موقت مودې لپاره د ودونو د هوټلونو فعالیت وځنډاوه او د آذربایجان ځواکونو شپږ ارمني پوځیان اسیر نیولي. د خبرونو تفصیل د لغمان ولایت روغتیایي مسؤلین وایي په دې ولایت کې د تیرې شاوخوا یوې اونۍ جګړو له کبله لږ تر لږه سل تنه ټپیان او شپږ مړي روغتونونو ته وړل شوي چې تقریبا ټول ملکیان دي. د لغمان د عامې روغتیا رئیس عبدالمعروف جلیلي نن ازادي راډیو ته وویل
په تیر شپږ ورځو کې اندجازه د اول نه تر ننه دغه لحظې پورې سل ټپیان راغلي چې په دې کې زنانه ځوانان سپینګیری ماشومان هم شامل دي. په دغه سل ټپیانو کې دوه نظامیان وو چې هغه هم سرسري ټپیان وو او د بعد هغه اولی کومک نه رخصت شوي دي او شپږ تنه پکې شهیدان.
تر دې وړاندې د ولایتي شورا مشر هم ویلي وو چې په دغو جګړو کې ملکي وګړو ته درنه مرګ ژوبله وشته خو دقیق شمیره یې نه ده ښودلې. د سیمې اوسیدونکي هم د وایي چې ښایي دا شمیره تر دې نوره هم لوړه وي. اوسیدونکي وایي د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې لا هم د مرکز مهترلام په څنډو کې روانه ده او د افغان ځواکونو نیول سوي پوستې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي. خو سیمه ییز امنیتي مسؤلین بیا وایي د الینګار او الیشنګ ولسوالیو پر لوري عملیات روان دي او ډېری سیمې بېرته له طالبانو نیولې خو طالبانو د خبره رد کړې ده. د کډوالو چارو وزارت هم ویلي چې په دغو جګړو کې زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای شي. په ننګرهار کې وی چاودنی د کامې د ولسوال په ګډون درې تنه ټپیان کړل. د ننګرهار د امنی قمندانۍ ویان فرید خان ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا ته به جو 15 دقیقې د جلال آباد شهر د اتمی ناحیه اړوند دامان سیمه کې د کامې د ولسوال شریف الله فضلی پر موټر نشلول سوی ماین و چاودید.
کامې ولسوال د خپل دوو تنو ماتزینو سره د وظیفې خپل روانو په دې موټر کې چسپکي منځ په ځای شوی او چې دوی چاودنه کړې ده. متاسفانه ولسوال هم پکې زخمي دی او دوه تنه نور سرتېري هم لري زخمیان دي.
د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. اخوا په فرا ولایت کې یو سیمه ایز ښځینه چارواکی د وسلوالو په ډزو وژل شوی. د فرا د امنیه قمندانۍ ویان فاروق حضرتی نن ازادي راډیو ته وویل چې کبرا فایزه په فرا ولایت کې د ماشومانو د تربیت او اصلاح حقوقي مدیره و چې د امنیتي مسؤلینو له همغږۍ پرته د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمې ته په خپل سر تللې وه. ښاغلي حضرتی وویل چې د دې مېرمنې مړی نن سهار د فرا د مرکز اړوند په کوکشیب سیمه کې وموندل شو. نوموړي دا کار د طالبانو وبله خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. افغان چارواکو د کورونا وبا د خورېدو د مخنیوي په هدف د موقت مودې لپاره د ودونو د هوټلونو فعالیت وځنډاوه. کابل ښاروالۍ د یوې ابلاغې په خپرولو سره نن وویل چې دا پریکړه د دولت د کابینې لخوا سوې او تر ثانی امر پورې دي دغه هوټلونه تر راتلونکې اونۍ پورې نه ریزرو کیږي. په دې ابلاغې کې راغلي چې د کورونا وایرس د درېیمې څپې ډېری پیښې له همدې هوټلونو سرچینه اخلي ځکه خلک ټولنیز واټن او د روغتیا وزارت سپارښتنې نه مراعتوي. د افغانستان د روغتیا وزارت په دې وروستیو کې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د پیښو د ډېرېدو او هم له همدې ناروغۍ څخه د خلکو د مړ کېدو خبرداری ورکړی. د وزارت له خلکو په کلکه غواړي چې روغتیایي سپارښتنې یې جدي وګڼي او له دې وبا ځان او نور خلک وژغوري. د لال او سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکو نن سهار د غور کابل لوی لار وټړله. دوی د دې اقدام دلیل د مرکزی لوی لارې امنیت ته نه پاملرنه یاده کړې. د غور د ولایتي شورا غړي عبدالحمید ناطقي چې د معترضینو په ډله کې دی، نن ازادي راډیو ته وویل چې خلکو د اعتراض په توګه د لار تړلې چې ژغی تر حکومت پورې ورسېږي. دغو معترضینو د یو پرېکړه لیک په خپرولو سره پر دې لوی لاره د امنیت ټینګولو او هم د فیروزکو او لال او سرجنګل ترمنځ لارې کې د دوو امنیتي پوستو د جوړېدو غوښتنه کړې ده. و میاشت کې د غور هرات او غور کابل پر لارو و مسافر د نامعلوم وسوالو له خوا وژل شوی چې د لال او سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکی و. زموږ غله ازادي راډیو لري. د آذربایجان ځواکونو شپږ ارمنی پوځیان اسیر نیولی دي. د آذربایجان دفاع وزارت وایي دغه ارمنی پوځیان نن سهار په کلباجار سیمه کې هغه محل ونیول چې په سرحدي سیمو کې د آذربایجان د پوځي مرکزونو پر لور تللې سړک په اوږدو کې د ماینو نښخول. ارمنستان بیا وایي چې دغه ځواکونه په سیمه کې د انجینرۍ په کارونو بوخت ول. تر دې وړاندې ارمنستان آذری ځواکونه تورن کړي وو چې په سیونیک او ګیغارکونیک سیمو کې له سرحده تیر شوي او دا کوي چې دا سیمې د دوی د خاورې اړوند دي. خو آذربایجان وایي چې د دې هیواد پوځیان د خپل خاورې په هغو سرحدي برخو کې ځای پر ځای شوي چې په ژمي کې ورتګ نسي کېدی. او د امریکا متحده ایالات او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اروپایي غړو هیوادونو په بیلاروس کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د اجباري کښېناستو په اړه د بیړنیو تحقیقاتو غوښتنه کړې. دغو هیوادونو د هوایي چلند له نړیوال سازمان څخه غوښتي چې دا تحقیقات وکړي. په هغې اعلامیې کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تړلې دروازې تر شا غونډې وروسته وسوه، د بیلاروس دا حرکت د نه منلو وړ بلل سوی او د دې پېښې ته عملانو د حساب ورکولو غوښتنه سوې ده. د راین ایر په نامه د اروپایي شرکت یوه مسافر وړونکې الوتکه په دې وروستیو کې د الکساندر لوکاشینکو د حکومت د یوې میګ نویش ډول الوتکې لخوا په مینس کې کښېناستلو ته مجبوره سوې ده. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو دات کام کې ولولې. اوس هم ورزو لغمان ته. په لغمان کې لا هم د جګړو د زیاتېدو اندېښنې شته. د لغمان د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزي ازادي راډیو ته ویلي چې د لغمان د مرکز مهترلام ښار شاوخوا اوس هم د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جنگ روان دی. ښاغلي عبدالرحیمزي د ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو اندېښنه هم ښودلې ده. خو افغان امنیتي چارواکو ویلي چې په الیشنګ او الینګار کې د طالبانو پر ضد عملیات روان دي او پرمختګ یې کړی. جزئیات پر دغه راپور کې
په لغمان کې د جګړې تپه لا هم توند ده. جګړه د مرکز مهترلام ښار له څنډو لیرې نه ده تللې او لا هم د دې ولایت د بیلابیلو سیمو له اوسیدونکو قرباني اخلي. د لغمان ولایتي شورا وایي چې په تیرو څو ورځو کې د الینګار په استقامت د طالبانو له لوري نیول شوي امنیتي پوستې لا هم د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي او امنیتي او دفاعي ځواکونه کرار پرمختګ کوي. د ولایتي شورا رئیس عتیق الرحمن عبدالرحیمزي ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې له امله ملکیانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتي خو دقیق شمیر یې په اړه نه لري.
ملکی تلفات واقعیت چې شته دي، ځکه چې دا زمونږ هوایي ځواکونه په ژه کې عملیات کوي نو ولسونو ته هم پکې مرګ ژوبله اوړي. دا شته ده خو دقیق معلومه نه ده چې اوس.
نوموړی د جګړې له ښکېلو اړخونو غواړي په داسې حال کې چې په لغمان کې د غنمو فصل حاصل ته برابر دی باید جګړه پای ته ورسوي او د سیمې خلک پرېږدي چې خپل فصلونه راټول کړي. اخوا د لغمان د ولایتي روغتون مسؤلین وایي چې د لغمان د تیرو شپږ ورځو په نښتو کې لږ تر لږه سل ملکیان ټپیان شوي او شپږ نور وژل شوي دي. د لغمان د عامې روغتیا رئیس عبدالمعروف جلیلی
په تیر شپږ ورځو کې د جوزا د اول نه تر ننه دغه لحظې پورې سل ټپیان راغلي چې په دې کې زنانه، ځوانان، سپینګیری، ماشومان هم شامل دي. او په دغه سل ټپیانو کې دوه نظامیان وو چې هغه هم سرسري ټپیان وو او د بعد هغه اولې کومک نه رخصت شوي دي او شپږ تنه پکې شهیدان.
نوموړی وایي ځینې ټپیان له لومړنۍ درملنې وروسته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي خو د لغمان یو شمېر اوسیدونکي وایي ښایي د مرګ ژوبلې شمېر له رسمي شمېرو زیات وي. دوی وایي زیات شمېر ټپیان د ننګرهار حوزوي روغتون ته هم انتقال شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي دوی هیله لرله چې دې ولایت ته د افغان ځانګړو ځواکونو د ورتګ سره سم به جګړه پای ته ورسیږي خو دوی په وینا جګړه لا هم روانه ده. په ورته وخت کې د لغمان امنیتي مسولین وایي چې اوسمهال امنیتي او دفاعي ځواکونه د الینګار او الیشنګ پر لور د پرمختګ په حال کې دي او زیات شمیر سیمې له وسلوالو طالبانو بیرته نیول شوې دي. د لغمان د امنیت قومندانۍ ویان شفیع الله افغانیار ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي په هدف قرار پرمختګ کوي. اخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې کارتیا پیدا شي یاد ولایت ته به د طالبانو د ځپلو په موخه نور ځواکونه هم واستول شي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل
نیروا به اندازه کافی در ولایت لغمان مست
په لغمان ولایت کې د امنیتی طرحو او اړتیا له مخې په کافی اندازه ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. موږ هڅه کوو چې حالات ژر تر ژره عادي شي، که نور ځواکونو ته هم اړتیا شي یاد ولایت ته به واستول شي. موږ ژمنه کوو چې په هر حالت کې د خپلو خلکو ساتنه کوو.
مبارزه خان کړ
خود طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد وایي چې د دوی لوري نیول شوي سیمې لا هم د دوی د وسلوالو په لاس کې دي. نوموړی وایي دوی د ملکی وګړو د ساتنې پوره هڅه کوي او تور پوری کوي چې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله رسیږي، هغه تور چې افغان دفاعي ځواکونه یې نه مني. د لغمان اوسیدونکي وایي لا هم د جګړو له سیمو محترلام ښار ته د کډوالو کورنۍ را روانې دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت باید ژر تر ژره له دې کورنیو سره د مرستو لړۍ پیل کړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي تر دې دمه د لغمان د جګړې له امله لږ تر لږه شپږ زره کورنۍ بې ځای شوي، خو دوی یوازې له زرو کورنیو سره لومړنۍ مرستې کړي او له نورو سره هم مرستې کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
وربشو. پاکستان ته د پاکستان د هویت پانو یا شناختی کارتونو ادارې نادرا افغان کډوالو ته سمارټ کارتونو ورکول پیل کړي. د می په 15مه د کډوالو نړیوال ادارې یو ان ایچ سی آر په خبر پانه کې ویلي چې سګنی کال تر پایه پاکستان کې میشت افغان کډوالو ته سمارټ کارتونه ورکول کیږي. تمه ده دغه سمارټ کارتونو څخه وروسته چې پکې سیم کارتونه هم ځای پر ځای شوي دي، افغان کډوالو ته خدمات په ښه شکل باندې ورسول شي. د پاکستاني چارواکو په خبره هلته د څه باندې څوارلس لکه افغان کډوالو لپاره د نوملیکنې څلوېښت مرکزونه پرانیستل شوي دي. په دې اړه پام وکړئ د آزادې اروپا مشال راډیو د خبریال راپور ته.
د پاکستان د شناختي کارډونو ادارې نادره افغان کډوالو ته سمارټ کارډونه ورکول شروع کړي. د مای په 15مه د مهاجرینو ته خدماتو نړیوالې ادارې یو ان ایچ سی آر لخوا د جاري شوي خبر پاڼې تر مخه دوی ویلي دوی د روان کال تر اخیره پورې د پاکستان دننه افغان کډوالو لپاره د سمارټ کارډونو ورکولو وخت مقرر کړی. د نادره محکمې په تکنیکي مرسته دغه کارډونه د پاکستان د سفران وزارت او د یو ان ایچ سی آر په کوششونو ورکول شروع شوي. د یو ان ایچ سی آر په وینا چې پاکستان کې څوارلس لکه افغان کډوال میشتي چې د سمارټ کارډ د رجستریشن لپاره ورته څلوېښت مرکزونه جوړ شوي. د محمدو په اکاونټ کې مشت یو افغان کډوال محمد شفیق کاکړ وای څلوېښت کال وړاندې پاکستان ته کډوال شوی. دا وخت خپل روزګار کې خو دې زیاتوي چې تر دې وخت پورې دوی په خپل نوم نه خو بینک اکاونټ جوړول شي او نه نور داسې کارونه کولای شي چې ګینه د دوی روزګار ورسره خشي.
موږ ډېر خوشاله به خبره موږ د څلوېښت کال تیر کو موږ غاړو ماړو مثلا موږ سره لیسن هم نه جوړه په پاکستان کې بغیر د جوړې وګړو لپاره موږ دا ډېر غټه مشکلات اوس به خبره موږ خوشاله چې دې کارونه سره
سلیم خان لقمانی هم په مومندو کې د تیرو څلوېښتو کالونو راهیسې ژوند کوي. د جلال آباد اوسیدونکی دی او په خپل په پاکستان کې سبق ویلی او د کورنۍ ځوانانو له هم سبقونه وای. دی وای هر کله به چې په کالجونو یونیورسيټانو کې داخلي اخستې د مشکلاتو سره مخ کېدل او دا ځکه چې نه خور سره د مومندو ډومیسایل او نه ور سره سمارټ کارت
یا سکول یا کالج کې داخلي مخسل دا ټول مسائل دی غټ ستونزې وي چې افغان کډوالو ته به وي او دا اوس د سمارټ کارت په ذریعہ باندې ان شاء الله دا ټول حل شي او یقینا دا ستاینه ورده او موږ ان شاء الله ستایو.
د یو ان ایچ سی آر پوینه چې هر هغه کډوال چې د دسمبر تر د یو دیرشمې 2015 پورې د افغان کډوال په حیثیت پاکستان کې رجستر وو ورته به سمارټ کارت ورکول شي. خبر پانه کې راغلی چې د نادره محکمې لخوا د افغان کډوالو هر رقم شناخت شوی لکه د دوی معاشي حالت، تعلیم، صحت او نور. اوس چې دوی دا کارونه واخلي نو دوی به په کاروبار کې هم ډیره ګټه وکړي. د سفران د قائمه کمیټې چیرمن او د محمدونو د قامي سیملي غړي ساجد مومن مشاد رډیو ته وویل هر کله هم که افغان کډوالو د کارت اخستو کې او یا بیا د کارت اخستو وروسته هر رقم قانوني مسله وه باید د سره او یا دغه کمیټې سره رابطه وکړي. چې دوی ورته ټول مشکلات هوار کړي.
چې د کارت جوړولو چې کوم ضرورت دی هغه نورم ورس په ورس صرف د دې د وجې نه زیاتېږي. امریکا چې کومه انحلاد افغانستان نه کیږي نو دلته به زه دا وایم چې زمونږ کپونډري باندې او که دلته سیکورټي ریزن په وجه باندې ډېر سیزونه به داسې چې ګورنمنټ آف پاکستان به اوس دې سیزونه خیال ساتي. زمونږ چې څومره افغانان رونه دي کوشش دي وکړي چې هغه ځان رجسټر کړي او دغه کارت ترلاسه کړي.
د خبر پاڼې تر مخه حکومت دا هم ویلي چې هر هغه مرکز چې پکې کډوالو ته کارونه ورکیږي پکې د کورونا ته احتیاطي لارښوونو خیال وساتل شي او هر کډوال ته چې د موبایل پیغام د لارې کومه ورځ خودل شوی ده د هغې ورځې نه وړاندې او یو وروسته دي د کارډونو مرکز ته نه ورځي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې لاویا سلنو زیات انجونې د میاشتني عادت په وخت سی خدماتو ته لاسرسی نه لري. دغه وزارت چارواکو په کابل کې د انجونو د میاشتني عادت په وخت کې د نظافت نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وویل د عامه پوهاوي نشتوالی اوس هم په دې برخه کې یوه جدي ستونزه ده. پوهنې وزارت بیا په دې برخه کې په ښوونځیو کې انجونو ته د اسانتیاو کمښت بله جدي ستونزه یادوي. نور حال په دغه راپور کې
میاشتنی عادت یا حیض هغه څه چې ځوانې مېرمنې ورسره په میاشت کې یو ځل مخامخ کیږي خو په افغاني کلتوري ټولنه کې ډېرې داسې نجونې دي چې له دې حالته بې خبره او په اړه یې عامه پوهاوی نه لري. درویش کلنه رویا د دې ډلې یوه ده. هغه په کابل کې ژوند کوي.
یولس کلنه وم چې میاستنی حالت را باندې راغی خو له بده مرغه سخته تبه مې درلوده او په ښوونځي کې راته په دې اړه چا معلومات هم نه و راکړي خو کورنۍ مې هم ممکن په دې فکر و چې اوس د دې حالت په اړه معلومات تو وختي دی. زیات څه یې راته نه وویلي. زه هم نه پوهېدم چې کله میاستنی حالت را باندې راغی. دوه ورځې وروسته ډېره وېرېدلې وم. له ځان سره راته رنګارنګ فکرونه راولېدل او له ډاره مې مور ته هم نسو ویلی خو د درې ورځو په تېرېدو سره ډېر یو بد حالت سره مخ شوم.
خو دا ښایي یوازې رویا نه وي چې له دې حالت سره مخ شوي او له ویرې یې خپله دا ستونزه له چا سره نه ده شریکه کړې بلکې شمېرې ښایي سلګونه او انځورګونه ته ورسیږي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په دې برخه کې عامه پوهاوی کولی شي ډېری نجونې له دې حالته وژغوري. د دې وزارت سرپرست وزیر وحید مجروح په کابل کې د میاشتني عادت د نظافت نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وویل د میاشتني عادت په وخت کې ډېری نجونې د خپل حالت د بیان په برخه کې ویره لري او دا د اندېښنې وړ ده.
اگر در مبحث عادت ماهوار امو بدبینی
د میاشتني حالت په وخت کې هغه غلطه او ټولنیزه بدبینی لمنځه یونسو هغه سړنه چې په 2018 کال کې شوی 50 سلنه زمونږ خويندې ځناوړه دودونو او ټولنیزو شرمونو لوجه په دې برخه کې په هوای نه لري. په دوی کې بیا سلنه هغه خويندې دي چې روغتي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
متاسفانه دسترسی به متمهیدات بهداشتي ندارن.
هغه په ښوونځیو کې د میاشتني حالت په اړه د عامه پوهاوي پر پیل ټینګار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان پوهنې وزارت سرپرست وزیر رنګینه حمیدی که څه هم په ښوونځیو کې د لازمو اسانتیاو د کمښت خبره کوي خو وایي چې په دې اړه اقدامات پیل شوي دي.
بین المللی دوستان هم خلق چه انتقاد پا وزارت معرف لری هم وطنان دوائی چه 3.2 میلیون شاگردان واس هم در مکتب سه در باندی چه در اغرش پیتا فیصد انجرکانی دی. یعنی چه واری دی مش آقا باید جذب کو مکتبو تا اما وقتی چه مو جذب کرل در دوی ساتل در دولسم سنف پری بلا سنزه ده خصوصا در انجونو پا اکلا.
آقای حمیدی وی دیدی حالا در کابو کولو لپاره در بحرانوی و دونارانو در جلب لپاره هم حسی روانی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې میاشتنی عادت هغه حالت دی چې نوې پیغله د لومړي ځل لپاره له 9 تر 14 کلنۍ پورې پرې اخته او وروسته پرته د امیدوارۍ له مودې په عادي ډول په هرو 8 ورځو کې یو ځل ورته پیدا کیږي. د دې وزارت د معلوماتو لمخې دغه حالت کې باید نظافت ته خاصه پاملرنه وشي او که پام ونه شي د نورو ناعلاجه ناروغیو سبب کیږي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشه
په هنه
اوس مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفا او اف ام 0.5 صفا.
په کندهار کې په تلسیمیا ناروغۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی. د دې ولایت د میرویس روغتون مسؤلان وایي له دوی سره په دې ناروغۍ اخته شپږ نیم سوه ماشومان ثبت شوي چې یو شمیر یې په میاشت او یو شمیر نور یې په څو اونیو کې وینې اخیستو ته اړتیا پیدا کوي. د روغتیایي مسؤلونو په وینا دغه ماشومان په ارثي ډول په تلسیمیا ناروغۍ اخته دي چې له امله یې ناروغ په پرلپسې ډول وینې اخیستو ته اړ کیږي. په دې اړه پام وکړئ له کندهاره دغه راپور ته.
د کندهار میرویس روغتون ته لسکونه ماشومان هر ورځ د وینې اخیستلو لپاره راوستل کیږي. د هغه ماشومان دي چې په تلسمیا ناروغي اخته دي. له دې ماشومانو یوه یې څورلس کلنه شمسیه ده چې د تیرو څورلس کلونو راهیسې د دغه ناروغۍ څخه کړیږي. شمسیه اوس په شلو ورځو او ان کله کله په اونۍ کې هم وینې اخیستلو ته اړتیا پیدا کوي.
پښې مې خوږېږي، پر سر مې درد دی چې ولاړ سم گزارېږم، او بدن مې مړ خوراک ته مې شان ته میوه نه کېږي، ترو ترو شان ته میوه کېږي. پر سر مې درد دی چې ولاړ سم، داسې څنګېږم گزارېږم. یو وخت اوتاپ اوتا، یو وخت شلو شپو کې چې نه جوړه یم، بیا یې په دوو یا ترو ورځو کې راکوي. یا درما غټانه شوي چې درما چې کوي په عمر درما کشنیانی او غټواله درما غټوي.
د شمسیه پلار محیب الله وایي دوه نور اولادونه هم په دغه ناروغۍ اخته دي چې یو ماشوم یې د دې ناروغۍ له امله مړ سوی دی. هغه د خپلو اولادونو په شمول په دې ناروغۍ د ټولو اخته ماشومانو د درملنې لپاره د حکومت همکاري غواړي.
درې اولادونه مې په دغه مریضۍ اخته دي. یو په دغه مریضۍ کې مړ سوی دی، هره میاشت وینه ورکوم. دوه مې زامن دي، یوه مې لور. لور مې تقریبا څوارلس کاله کېږي چې زه وینه ورکوم. دا یو زوی مې د اوو کالو دی، بل د درو کالو دی چې وینه ورکوم. دا خلک وایي دا جرمني ته، په جرمني کې د دې تداوي کېږي او د نور د هډوکو مغز وراچي. نو د حکومت سره د دولت سره مې دا غوښتنه ده چې یوازې نظم ده د ټولو مسلمانانو د اولادونو چې په دات لسمیا مریضۍ اخته دي، دغه ګردو یو لاره چاره پیدا کړي.
په کندهار کې د میرویس صاحبزوی روغتون د ماشومانو د واټ مسؤل ډاکټر محمد صدیق تلسمیا یې ورسی ناروغي ګڼي او وایي چې دا ناروغي د مور او پلار څخه ماشوم ته انتقالیږي. د ډاکټر صدیق په وینا د دغه ناروغۍ له امله د ناروغ د وینې سره کوریات تخریبیږي چې له امله ناروغ د وینې په کمیدو اخته کیږي.
د تلسیمیا ناروغي چې ده، د خپل د وینې یو مریض ده چې د دې په واسطه د مریض سره کوریات تخریبیږي. یعنی سره کوریات یې تخریبیږي، معنا دا چې وینه یې تخریبیږي، نو بیا دا چې وینه یې کمیږي. او دا چې دا مخصوص جین په واسطه د مور څخه یا د پلار څخه دا انتقالیږي و اولادو ته، یعنی دا ثانیه ارثي ناروغي ده. دا چې پدغه پلوې کې چې دوستیان سره کړی دا داسې صرف فیصد واضح خبره نه ده، خو بیا هم یو څه رول لري.
ډاکټر صدیق وایي له دوی سره په تلسمیا ناروغۍ اخته شپږ سوه پنځوس ماشومان ثبت شوي چې یو شمېر یې په میاشت او یو شمېر نور یې په څو اونیو کې وینې اخیستلو ته اړتیا پیدا کوي او دوی ورته د وینې له بانک څخه وینه ورکوي.
زموږ سره تقریبا شپږ سوه پنځوس شاوخوا کې د تلسمیا ناروغان بستر دي، خو دا بعضې داسې چې په میاشت کې یو وارې مراجعه کوي، بعضې بیا دا چې ډېر پیشرفته شوي، ډېر بارې وینه اخیستې ده. په بدن کې تاثیرات د هغه د اوسپنه چې پاتې کېږي د هغه تاثیرات یې، نو بیا ژر ژر مراجعه کوي. اوس تېره میاشت چې موږ شپږ نیم سوه مریضه رجستر لرو، مګر موږ اووه سوه دوه اتیا مریضانو ته وینه ورکړې ده.
روغتیا پالان وایي په افغانستان کې په تلسمیا ناروغۍ د اخته ماشومانو د درملنې امکانات نشته او دوی یوازې په دوامداره توګه د وینې ورکولو د لارې د هغوی ژوند ژغوري.
روسه تر دې چې لویدیځ هیوادونو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړ چې د بیلاروس چارواکو مسافروونکو الوتکه په زور کې نیولې او خپل یو مخالف له دې الوتکې ښکته کړی، د ملکی هوایي چلند نړیوال ادارې ژمنه وکړه چې دا مسله به وڅېړي. روانه اونۍ بیلاروس د راینر هوایي چلند یو الوتکه د جنگي جټ الوتکې په زور په پلازمینه مینسک کې ښکته کړه. تفصیل په دغه راپور کې.
د ملکی هوایي چلند نړیوال سازمان نن بیړنۍ غونډه لري او پکې د بیلاروس له لوري د بیا مسافر وړونکي الوتکې د سنولو او له دې الوتکې د دوو تنو د نیولو مسله څېړي. دا غونډه وروسته تر دې کېږي چې لویدیځو هیوادو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا هیله وکړه چې د ملګرو ملتونو د ملکي هوایي چلند اداره د دې قضیې تحقیقات وکړي. د ملکی هوایی چلن نړیواله مؤسسه به دا وڅېړي چې د مې په درویشتمه راین یار الوتکه چې له یونانه لیتوانیا ته روانه وه په زوره په پلازمېنه منسک کې د بیلاروس د استبدادي چارواکو له لورې کښېنول شوې او له دې الوتکې د اپوزیسون یو فعال رامن پراتاسفیچ او د هغه انډیواله نیول شوي دي. د امریکا متحد ایالاتونو او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د لویدیځې اروپا غړیو د چهارشنبې په ورځ له امنیت شورا وغوښتل چې د دې پیښې بیړنۍ څېړنې وکړي. د تړلو دروازو تر شا د امنیت شورا تر غونډې وروسته په خپاره شوي بیان کې راغلي دي چې داسې پیښه کله نه وه شوې او د منلو نه ده. په بیان کې له مسؤولو کسانو سره د حساب کتاب غوښتنه هم شوې ده. امنیت شورا پر بیلاروس هم غږ کړی دی چې سمدستي پراتاسفیچ او د هغه انډیواله سوفیا ساپیګا خوشي کړي. په هغه بیان کې چې استونیا، فرانسې، آیرلند، بلجیم، جرمني، ناروې، بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو لاسلیک کړی دی ویل شوی دي چې دوی دا پیښه په بشپړ ډول غندي او دا د بیلاروس د چارواکو له لورې د ټولو مخالفو شغونو د غلي کېدو هڅه ده. بیلاروس هم د نړیوال هوایي چلند د سازمان غړیتوب لري او دې سازمان د اونۍ په پیل کې ویلي وو چې دوی په زوره د الوتکې د کښېنولو پیښې سخت اندېښمن کړي دي. د 1944 کنوانشن له مخې د نړیوال هوایي چلند مؤسسه رامنځته شوې ده او دا کنوانشن حکم کوي چې هر هیواد د خپلې خاورې پر سر د فضا واک لري، خو په ورته وخت کې د وسلو په زور د ملکي الوتکې له راښکته کولو باید ډډه وکړي او که چیرته د الوتکې مخه نیول کیږي سپرلیو او الوتکې ته باید زیان ونه رسیږي. الوتکه هغه وخت کښېناستو ته مجبوره شوه چې مثبت مشر الکساندر لوکاشنکا وی میک 29 جنګي الوتکې ته امر وکړ چې دا مسافر وړونکې الوتکه راوګرځوي. پر دې پیښې ګڼو نړیوالو غبرګونو نشکاره کړي دي او د اروپا هوایي چلند له ټولو هوایي چلندونو غوښتي دي چې د بیلاروس پر سر الوتنې ونه کړي.
اوس هم د فوټبال مینوالو ته یو خبر چې ښایي ښه خبر نه وي، البته هغه هم د ریال مادرید د فوټبال لوبډلې مینوالو ته چې د اسپانیا د لا لیګا لیګ یو مشهور او وتلی ټیم دی. امید مرزبان، زینالدین زیدان چې د دغه ټیم سر روزونکی دی، خپل دندې پریښې، علت یې څه دی او ولې دا کار کړی؟
سلامونه صفی جان تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. او دا خبره سمه ده چې زیدان نن اعلان وکړ چې نور ریال مادرید سره مربی په حیث به پاتې نه شي. ریال مادرید په خپل ویب سایټ کې لیکلی او خپل فیسبوک کې لیکلی چې زیدان دا کار پریښی، که څه هم د ده قرارداد تر 2022 کال کې ریال مادرید سره وو.
دای خو د ریال مادرید سره ډیره سابقه لري د لوبغاړي په صفت باندې، بیا ورسته د روزونکو په صفت باندې. تازه څه وخت دغه کار پیل کړی او یعنی تاریخونه څه؟
بله، زینالدین زیدان یو د ریال مادرید ډیر مشهور لوبغاړی او مربی دی. د ریال مادرید سره هم د مربی په حیث او هم د لوبغاړي په حیث ډیر قهرمانیان ګټلی. زیدان په لومړی ځل په 2014 کال ریال مادرید ته راغی د مربی په صفت، تر 2018 کال همدلته پاتې شو. په همدغه مدت کې چې 2 کاله او 15 میاشتې کېږي 9 قهرمانۍ وګټه د مربی په توګه. خو بیا وروسته ریال مادرید خوش کړه او لاړه، خو ډیر تیر نسو، تقریبا 1 کال وروسته 2019 کال کې بیرته ریال مادرید ته راغی.
د ریال مادرید وته اوس خو اعلان وکړ اسمان، فکر کوي چې داس یو تکړه روزونکی بیا ریال مادرید پیدا کی او د ځای ناستې بشي؟
ریال مادرید داس یو تیم دی چې معمولا داس ریال مادرید غونډه تیمونه معمولا داس لوړې جوړې ویني، خو بیرته ژوندۍ کیږي. خو ډیر کسان اوس احتمال شته چې د ریال مادرید مربی شي او دا احتمال هم شته. یو خو انټونی کونته دی چې اوس د اتلتیکو مادرید تیم دی او هغه تر اوسه پورې خبرې نه دی، خو دا هغه شایان دي چې خلک خپله فکر کوي. تر اوسه هیڅ رسمي اعلان نه دی شوی، څو نور مربیان هم شته.
د مورینیو د راتګ خوب
امکانات نشته.
زه فکر نکوم مورینو به بیرته ریال مادرید ته راشي. خو نور مربیان شته د ریال مادرید پخوانی لوبغاړي چې اوس مربیان دي د ریال مادرید په بی تیم کې، شاید هغوی ته یو چانس ورکول شي. او دا هم یو خبره ده چې دا احتمال شته چې زیدان د فرانسې د ملي لوبډلې مربی هم شي.
د زیدان موجودیت تاسو اترو سه اشاره وکړه چې نه هتل ولی او ګټلې څومره مهمه و د ریال مادرید لپاره. بل دا چې دغه سی لوی ټیمونه که خپل اصلي روزونکو له لاسه ورکې، فکر کوي چې سخت به ورته کڅنګ، ځکه چې بارسلونا پپ ګارډیولا له لاسه ورک، بارسلونا د چا خبره تک تک شور، پس ریال مادرید خو زمورینیو له لاسه ورک ډیر خو وخت نه درلود، یعنی هغه پر ځای چې کوم کسان راغلی.
زما په نظر ریال مادرید داسې ټیم دی چې بیرته خپل اوج ته راځي او په بیرته خپل اوج ته رسیږي، ځکه چې داسې غټ ټیمونه خلکو باندې وابسته یا تړلی نه دی. کله کله داسې کېږي چې یو څو میاشتو دپاره دوی په یو بحران کې پاتې کېږي او بیرته خپل ځان راجوړوي او بیرته قهرمانی نیسي. او ریال مادرید همداسې یو ټیم دی.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لنډ خبرونه له فریبا ظاهر اورو.
د لغمان روغتیای مسولین وای په دی ولایت کې د تیر شاوخوا یوې ونې جګړې لکبله لشته لږه سلطنه ټپیان او شپږ مړي روغتونونه د وړل سوي چې تقریبا ټولې ملکیان دي. تر دې وړاندې د ولایتي شورا مشر هم ویلي و چې په دغو جګړو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وشته ده، خو دقیقه شمیره یې نه ده ښودلې. د سیمې اوسیدونکو وایي چې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې لا هم د مرکز مهترلام په څنډو کې روانې دي. په ننګرهار کې چاودنې د کامې د ولسوال په ګډون درې تنه ټپیان کړل. د ننګرهار د امنیت قمندانې ویاند فرید خان ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا 8 بجې د جلال آباد ښار د اتمې ناحیې اړوند د کامې د ولسوال شریف الله فضلي پر موټر نښلول سوی بم او چاودید. د دې پېښې مسؤلیت اوسه چا نه دی منلی. افغان چارواکو د کورونا وبا د خورېدو د مخنیوي په هدف د موقت مودې لپاره د ودونو د هوټلونو فعالیت وځنډاوه. کابل ښاروالۍ د یوې ابلاغې په خبرولو نن وویل چې دا پریکړه د دولت د کابینې لخوا سوې او تر ثانی امر پورې دي. دغه هوټلونه تر راتلونکې اونۍ پورې نه ریزرف کیږي. د آذربایجان ځواکونو شپږ ارمنی پوځیان اسیر نیولی دي. د آذربایجان دفاع وزارت وایي دغه پوځیان نن سهار په کلباجار سیمه کې هغه مهال ونیول چې په سرحدي سیمو کې د آذربایجان د پوځي مرکزونو پر لور تللي سړک په اوږدو کې یې ماینونه ښخول. خو ارمنستان بیا وایي چې دغه ځواکونه په سیمه کې د انجینرۍ په کارونو بوخت ول. او د امریکا متحده ایالات او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اروپایي غړو هیوادونو په بلاروس کې د یو مسافر وړونکو الوتکې د اجباري کښېناستو په اړه د بیړنیو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده.
خبرونه مو په لنډه توګه واوریدل. کولی شئ تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه او تر هغه وروسته بیا دوه اونیز پروګرامونه. د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام د ماشومانو لپاره هم دارنګه کور کلی راډیو ډرام.
د پارا تکواندو یعنی ملولینو تکواندو افغان لومړنی مډال ګټونکی زکیه خدادادی د اولمپیک سهمې په ترلاسه کولو هیواد ته راستنه شوه. د هرات ولایت د بدني روزنې ریاست ویلي چې اغلی خدادادی وکړسول د آسیایي سیالانو په ماتې او د دویم مقام ګټلو سره د توکیو اولمپیک سهمې د سیالیو لومړی پړاو په بریالیتوب ترسره کړی. ټاکل شوی زکیه خدادادی راتلونکي میاشت د نورو سیالیو لپاره چین او جاپان ته سفر نه وکړي. د وشو سیالیو د حکومت کورس د سی او ډی درجې دویمه دوره نن په کابل کې پیل شوه. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې ویان مجیب قاریزاده وایي په دې کورس کې به له 20 ولایتونو 140 حکومتونه ګډون وکړي چې د لس ورځو لپاره به د حکومت په دریو برخو تالو سیالیو او ساندا برخو کې په تخنیکي ډول وروزل شي. د ښاغلي قاریزاده په خبره د دغه کورس په پای کې به د یوې ازموینې په ترسره کولو بریالیو حکومتونو ته سی او ډی درجه لیسانسونه هم ورکړل شي.
وی آر ایل د پنالتی ضربو په وهلو مانچستر یونایټډ لوبډاله ماته او د اروپا لیګ د نهایی لوبو بریا خپل کړه. دا لوبډاله په لومړي ځل وتوانېده چې د اروپا د یو لیګ اتلولي خپل کړي. د وی آر ایل او مانچستر یونایټډ ترمنځ د فوټبال دغه سیالي د ګودانسک ښار د میسیکی په لوبغالي کې وشوه. هغه سیالي چې په یو سلو شل دقیقو کې د یو مساوي ګولونو وروسته د پنالتي ضرباتو پر مهال د مانچستر یونایټډ د لسو ګولونو پر وړاندې وارایل د یولس ګولونو په وهلو اتلولي ترلاسه کړه. دا د وارایل د روزونکي اونای امري څلورمه اتلولي ده چې د اروپا په لیګ کې یې ترلاسه کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ماشوم ته د خکلی او معنا لرونکي نوم خوښول د هغه پر شخصیت څومره تاثیر لري؟
د ډیرو نومونو رابطه له استعداد سره ثابته شوې ده. یعنی که موږ په خپل ماشومانو ښه نوم کېږدو، هغوی د با استعدادۍ لامل ګرځي.
ولې یو شمېر کورنۍ د ماشوم په نوم کې ښودلو دومره غور نه کوي؟
ما هغه به زمور ته ویلم، ولې بی بی هوا به دې را باندې ښه څه ښه نوم ده ویل ځان هغه به خندا نومونه و خلک دومره پسې نه ګرځېده.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د ماشوم د نوم کې ښودلو په اکله د خلکو خبرې اورو، بیا له روانشناس سره هم د موضوع څېړو. لازدي راډیو سره اوسئ. پر مور او پلار باندې د اولاد له حقونو څخه یو هم پر نوی زیږیدلی ماشوم د ښه او معنا لرونکي نوم ایښودل دي. نوم پر انسان په مستقیم ډول اغیز لري. داسې نوم وټاکئ چې په ویلو سره د نوم خاوند او مخاطب کس مثبت روحیه واخلي. نوم د انسان پر شخصیت د هغه پر کړو وړو اغیز کوي. د تاسو له ماشوم سره به د هغه نوم نه یوازې اوس او د ځوانۍ په مرحله کې مل وي، بلکې د ژوند تر پایه همدا نوم دی چې تاسو باندې خیدې. د نوم تلفظ په دقت سره چکړی. کچېره د ماشوم نوم په سم ډول نه تلفظ کیږي، نو د ژوند تر پایه به مو ماشوم له یو ډول ډار سره مخ وي. ځکه ویره به ورسره وي چې کچېره خپل نوم غلط تلفظ کړي، نو خلک به ور باندې وخندي. د ادبیاتو ماهران وایي د دې لپاره چې یو ښکلی نوم مو خلق کړی وي، د څو نومونو له ترکیب څخه ګټه واخلي. داسې هم کولای شي چې د دوو نومونو له یو ځای والي څخه یو ښکلی او په زړه پورې نوم جوړ کړي. په کابل کې د یو شخصي دفتر کارکونکی میا جان وایي د ته داسې کسان ورزي چې خپل نارینه وي خو نوم یې ښځینه ورباندې ښودل شوی وي.
یعنی بعض نومونه متراضي چې تعجب کړم، بالکل سرخوش. زه نه پوهیږم سرخوش څه مانا. شیرینګل هم د نر نوم دی، هم د ښځې نوم دی، لکه شاګل، ماګل، قندیګل. ما فکر کړی چې دا به ښځه وي، مګر هغه نر وي، نام ماست شاګل نر وي.
هغه کسان چې د نوم په ایښودلو کې غور نه دی شوی وایي چې اوس خپل نومونه نه دی خوښ. په باغ زنانه کې دوکاندار روشن له نور خبرو سره
د خپل نوم نامې والا مور می شي د نوم می روشن د نن پیګما خو مقصد نه به خوښیږي دا نوم ورکه چې خپل نوم پیدا باندې ښایو. ما هغه به مور ته ویلم، ولی بی بی هوا به دیرا باندې ښایو څه نوم ده ویل ځان هغه به خندا نومونه و خلک دومره پسې نه ګرځېده.
دی مو د څه نومونه دی؟ یوه دیوه ده، بله روحینا ده، یوه بی بی رقیه ده، بله بی بی اجره.
دغه نومونه ما پر لورګان نه شي. فکر زه به ته ډېر کوم، باید یو ښه نوم باندې یاد سي.
د اسلام دین وایي چې د ماشوم له مهمو حقونو څخه چې په مور پلار لري هغه د ښکلي نوم کېښودل دي. د علومو اکاډمۍ د دینی برخې علمي غړی نورالله کوثر وایي